ازادي راديو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده یو څورا پرونه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزن ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه څرګنده کړه او په کلکه یې وغندل خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاکه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي د بشری حقوقو د څار سازمان یا هم هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک لنړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خبره کړي دي ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته د اماراتو لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو له خبرې کړي طالبان دغه ډاډ داسې محل ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري امریکا په 13 اگست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قومندانان په پکتیکا پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بای ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي بختر خبري اژانس د طالبانو د مالی وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په وریدونکو پیاز او بانجانو ګمرکی تعرفه له 15% ته کټه کړي په خبر کې راغلي چې د لار خوونه له پرون یعنی سه شنبه د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملی شوې ده یو شمېر کابل خاریانو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بای سلو افغانیو ته پورته شوی د پیازو او بنجانو د لوړې بای یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوی چې د پاکستانی چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورزي د روسیې پر یو بل هوایی اډه هم پرون د بی پیلوټ الوتکې یا درون برید وشو چې په نتیجه کې هلته اور ولګید لدې یو ورځ مخکې هم روسی چارواکو په دوه هوایی اډو کې چې یو یې د اوکراین له پولو 300 کیلومتر لري پرته ده د درونونو په وسیله د حملو خبر ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې اړه چې د حمله به اوکراین کړي وي هیڅ راز معلومات نشته په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن له قوله ویل شوی چې متحد ایالات نه دا ډول حمله هڅوي او نه د روسیې په خوره کې د حملو لپاره له اوکراین سره مرسته کړي د اوکراین له سرحد نږدې 90 کیلومتر لري د روسیې د کورسک ښار چارواکو پرون د یوې هوایی اډې تصویر چې پر سر یې تور لوګی ښکاره د خبره کړل او ولی وویل چې د یو درون په برید کې د تیلو یو ټانک اور اخیستی د دسمبر په 15 هم د اوکراین له سرحد 600 کیلومتر لري د سراتوف ښار او د مسکاو د جنوب ختیځ ښار ریازان په هوایی اډو کې د درون د حملو خبر ورکړل شوی و او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پولند ته د 3.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د ابرامز په نوم د ټانکونو پوځي وسایتو او مهماتو د ورکولو احتمالي طرح تایید کړه په یو بیان کې چې پینټاګون بیګا خبر کړ د دې معاملې خبر ورکړل شوی ل دې څو میاشتې مخکې متحده ایالاتونو پولند ته د یو بل ډول امریکایي ټانک د پیرلو اجازه هم ورکړې و پولند چې وړي خپل پوز په اسري وسایلو سنبال او پر اوکراین د روسیې تر یارغل وروسته ځان له نوي جیوپولیټیک حالت سره سم کړی د دې نوې طرحې لمخې د دې ټانکونو دواړه ډولونه پیرلای شي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنه وړاندې شي د راپورونو لنډه برخه وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړی چودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو پر بس وشوه لږ تر لږه اوه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همدارس د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنی قمندانۍ په وینا لږ تر لږه و تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیري تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اوه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کینارجاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږ د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغه پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګول ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونی خونړۍ چاودنه د بیلابیلو خواو له لوري غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د وی اعلامیه په خبرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبلې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ په بریکوټ سیمه کې چې تیرو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلې سربندونه، کانالونه، استنادی دیوالونه او زیاتې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي، خو اوس یې د دوو کانالونو د رغونې چارې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام پر مالی مرسته پیل شوي دي. په دې پروژو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ په ساحه کې هغه دوه کانالونه بیا رغول کېږي چې تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي وو. د ډی آر سی په نوم د همکارې موسسې صاحبي انجینر مصباح الاسلام پر کانالونو د پیل شوو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړۍ برخه 148 متره کانال دی چې تقریبا ساختماني چارې 95% تکمیل شوې دي، او دویمه برخه 150 متره کانال دی چې په هغه باندې هم کار روان دی. یا دغه پروژه چې کومه ده دا د یون ڈی پی لخوا سپانسر کیږي یا پن ورکول شوی دی او د آبادی د پروګرام لاندې د ڈی آر سی موسسې لخوا تطبیقیږي.
د هغه په وینا چې د کانالونو د جوړېدو سره به درې نیم سوه جریب ځمکه خړوب او نږدې زر کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي.
د دغې کانال لاړخه 140 نفرو ته مستقیمه ګټه رسیږي او غیر مستقیمه ګټه یې 950 کورنیو ته د حیواناتو لپاره د کالیو د مینځلو لپاره ترې استفاده کوي د دغې کانال څخه، او همدارنګه 350 جریب ځمکه خړوبوي.
د سیمه اوسیدونکو پر پیل شوو کارونو خوختي، خو غوښتنه دا ده چې د کانالونو جوړولو سربیره دي د یادو کانالونو او د بریکوټ او د کلام کلیو ساتنې لپاره استنادي دیوالونه ورغول شي. د یاد سیمه قومي مشر ملک شیرزمین خان:
دغه کانال یو څه اندازه د موسمي سیلابونو په وجه باندې تخریب شوی او اوس نو د نړۍ په ولسوالۍ بریکوټ په کلي کې د ځمکو خړوبولو کانال د بیا رغونې چارې د ډی آر سي موسسې لخوا پیل شوي دي. سیلابونه راځي او په سیلابونو کې چې د دې لاندنۍ برخه خامه ده تخریب امکان لري، نو که دا 100 متره دیوال جوړ شي نو بیا به هم ډېره فایده وشي. همدارنګه په دې کانال کې د بریکوټ وزله خلق ته په کار باندې ګبارل شوی دی.
د بریکوټ او د کلام ساحې چې د ډیورن کرخه ته سیر مپرتی دی د 13 اگست او سپتمبر په میاشتو کې بارانونو او سیلابونو یې کورونا ویلی سربندونه او سرکونه ویجاړ کړي چې بیا رغولي اړین دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي. خو له هغه مخکې دا وروستی راپور واورئ. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره دوام لري. نن چهارشنبه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي دي چې د تهران د ازادۍ د میدان خواته لاریون وکړي. له بلې خوا په ایران کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بلل شوی، اتیایمې ورځې ته ورسېدې. دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې یو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه او توقیف کې یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو د دې اونۍ په لومړیو دریو ورځو کې د درې ورځني احتساب غوښتنه وکړه او نن چهارشنبه له خلکو غوښتي چې د تهران د ازادۍ میدان لوري ته لاریون وکړي. د دغه درې ورځني احتساب غوښتنه د مظاهرو د تنظیمونکو پر ټویټر پاڼو خپره شوې او رویټرز اژانس پرې راپور ورکړی دی. د مظاهرو په دوام پرون یو شمیر ایرانی ښځو د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول او د سرونو ویښتان یې قیچي کړل. سره له دې چې په ایران کې د چارواکو لخوا د گشت ارشاد پولیسو د لغوه کېدو ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي نړیواله ټولنه باید د اسلامي جمهوریت پر دې ادعاو باور ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په ایران کې له ښځو او نجونو سره دوامداره تاوتریخوالی چې د اجباري حجاب د نه مراعاتولو په خاطر ورسره کیږي له پامه ونه غورځوي. د ایران لوی سرانوال محمد جعفر منتظری په دې وروستیو کې وویل چې قضایه قوه به په ټولنه کې د خلکو چارچلان ساري. د بخښنې نړیوال سازمان د لوی سرانوال د همدې خبرې په استناد وایي د ایران اسلامي جمهوریت د اجباري حجاب له تګلارې نه شاته کیږي. تر دې وړاندې د ایران نورو چارواکو هم ویلي وو چې مظاهرې به د حجاب په برخه کې د نظام هوډ بدل نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه هیڅ په رسمي ډول په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو منحلول نه دی تایید کړي. بلخوا د ایران په زندانونو کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند او جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي دي. د ایران د زاهدان ښار د اهل سنت امام مولوي عبدالحمید پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي حکومت دې د ښځینه زندانیانو د سپکاوي، ځپلو او اجباري اعتراف پیښو ته رسیدګي وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. مولوي عبدالحمید ویلي پر ښځینه زندانیانو جنسي تعرض نه یوازې دا چې رسنیو کې راغلی